احمد شپریم د ازادي رادیو د لاسو بجو په خبرونه کې ستاسو هر کله کوم. افغان دولت د ناتو د نوي شمنې چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم له افغان ځواکونو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي هر کله کړی دی. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له فلسطینیانو سره د مرستې ژمنه کړې او کاناډا له پاکستان او هند څخه د مستقیمو الوتنو بندیز تمدید کړ. بشپړ خبرونه. په کاپیسا کې پولیسو نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیره شپه د تګاب ولسوالۍ د شاتوري په سیمه کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه پیل کړي دي چې جګړې لا هم ادامه لري. د کاپیسا د پولیسو بیان شایخ شورش وی چې تر اوسه د دې جګړو پر مهال د پاسون کوونکو دوه تنه وژل شوي او څلور تنه یې ټپیان شوي دي. ښاغلی شورش زیاته کړه چې د طالبانو بیا دوه تنه وژل شوي او اووه تنه یې ټپیان شوي دي. د پولیسو په وینا طالبان مجبور شوي دي چې په شا شي، خو طالبانو تر اوسه د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د طالبانو د سري قطعې یو مهم قمندان وژلی دی. دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې وژل شوی کس د لشکرګاه د باباجي سیمې لپاره د سري قطعې مشي په غاړه درلوده. خبر پاڼه کې د دغه طالب قمندان نور هویت نه دی په ډاګه شوی، خو ویل شوي چې پرون د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې برید پرې وشو. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر د لشکرګاه شاوخوا جګړو زور اخیستی او له کبله د سیمې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي. د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی ودروي. ښاغلی اڅکزي تېر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، نړۍ نن د پوهې داسې کچې ته رسېدلې چې د ښکلا لپاره حتی وحشي ژوي نه وژني، خو په خبره یې افغانان هر ورځ وژل کېږي او څوک ارزښت هم نه ورکوي. نوموړي د افغانستان د جګړې له عمل د ګاونډیو لاسوهنه بللې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا یې هم غوښتي چې د افغانستان له قضیې د ګاونډیو لاس لنډ کړي. دغه سیاستوال ویلي که ګاونډیان د افغانستان د جګړې اور ته هم داسې لمن ووهي، د جګړې اور به تر دغو هیوادونو هم ورسی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس د بدلې شوې نوې بڼې ممکن نورو ولایتونو ته سراحت زیات شي. د دغه وزارت مرستیال بیان میرویس علیزی وایي د ویروس دا ډول پیښې لومړی یوازې په ختیځو ولایتونو کې وي چې وروسته یې لمن پراخه شوه. د ویروس د نوې بڼې مثبتې پیښې تر اوسه په اتلس ولایتونو کې ثبت شوي دي. ډېرې پیښې په مشرقي ولایتونو خصوصا ننګرهار کې دي. امکان د دې شته چې په څلور دېرش ولایتونو کې د نوي ډول ویروس مثبتې پیښې وي. علیزی زیاتوي له اختر وروسته د کرونا د ورسنیو مثبتو پیښو شمیر هم د روژې د میاشتې په پرتله نسبتا زیات شوی دی. په افغانستان کې د کرونا د ټولو رسمي پیښو شمیر له 15 واوښتی او څه باندې 2200 تنه ترې مړه شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي دی د اسرائیلیانو او حماس ترمنځ د اوربند د ادامې لپاره دعا کوي او د دې خونړۍ شخړې حل یوازې دا دی چې دوه دولته جوړ شي. په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډې پر مهال ولسمشر بایدن همداراز وویل چې له نورو هیوادو سره به په ګډه د غزې ترانګې د بیا رغاونې لپاره ډېرې مرستې ځانګړې کړې.
حماس یو تروریستي سازمان دی، موږ یې پیژنو، خو دا په دې معنی نه ده چې غزې ته به شا کوو او غزه به د ټولو هغو بېګناه کسانو لپاره چې په دې جګړې کې زیان لیدلی دی بیا نه رخوو.
بایدن زیاته کړه چې دا مرستې به له فلسطیني چارواکو سره په همغږۍ ولګول شي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې حماس به یې پر توغندیو نه لګوي. د اسرائیلیانو او د فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ پرون د مصر په منځګړیتوب اور بند شو. کاناډا اعلان وکړ چې له پاکستان او هند څخه د مستقیمو الوتنو بندیز د یوې میاشتې په مخه وغځاوه. کاناډا د دې علت په دې دوو هیوادو کې د کووډ 19 ناروغۍ د پیښو زیاتوالی یاد کړی دی. د کاناډا د ترانسپورت وزیر عمر الغبره پرون خبری غونډې ته وویل د کووډ 19 پر ضد مش مبارزه ادامه لري. له هند او پاکستان څخه کاناډا ته د مستقیمو الوتنو بندیز د اپریل په 22 اعلان شوی وو چې تر نن پورې دوام درلود او اوس د جون تر 28 تمدید شو. روسي خبردار چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال جان کوټس وایي په توکیو کې به د هغه ځای تر 80% ډېر خلک واکسین شي چې هلته د اولمپیک لوبې ترسره کیږي. رویټرز اژانس د ښاغلي کوټس په وینا خبر ورکوي چې دا کسان به د اولمپیک د لوبو تر پیل مخکې واکسین شي. تا تمه وه چې د اولمپیک لوبې تیر کال د جاپان په پلازمینه توکیو کې ترسره شي، خو د کورونا وبا له امله د سږ کال د جولای تر شپږویشتمې وځنډېدې. تر اوسه دا اندېښنې شته چې د توکیو د اولمپیک لوبې به د کورونا وبا د لا خپرېدو سبب شي. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوی دی. په دې پروګرام کې ستاسو لپاره سندرې لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د ورځې مهم موضوعات راخلو. د افغانستان حکومت د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د دوامدار ملاتړ په برخه کې د ناټو د اعلان تود هرکلی کړی دی. دوی ویلي دا ملاتړ به د افغان ځواکونو د لا پیاوړتیا سبب شي او هغه لاسته راوړنې به خوندي شي چې په تیرو شلو کلونو کې شته رامنځته شوي دي. د ناټو عمومي منشي پرون اعلان وکړ چې دغه سازمان د افغان ځواکونو دوامداره ملاتړ او روزنې ته ژمن دی چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم ادامه پیدا کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
که څه هم د ټولو بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو د راتلونکي ملاتړ په اړه ځینې شکونه او اندېښنې وې، خو دې برخه کې د ناټو پرونی ډاټ افغان چارواکي خوښ کړي. د افغان ولسمشر لوړ پولیس سلاکار وحید عمر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دوی د ناټو د اعلان هرکلی کوي او په خبره یې له ناټو سره د همکاریو نوی فصل به شته لاسته راوړنې لا پیاوړې او خوندي کړي. ښاغلی عمر ویلي د ناټو په چوکاټ کې له افغان ځواکونو نړیوال ملاتړ افغان ځواکونه له پخوا ډېر پیاوړي کولی هم شي. د حکومت د رسنیو د دفتر مشر دوا خان مینپال هم تیر ماښام ازادي راډیو سره خبرو کې د ناټو دا اعلان ګټور وباله.
دوامدار مشارکت لرو او دا مشارکت د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو د ناټو ترمنځ دی. ناټو تعهد لري چې په اوږد مهال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو تجهیز، روزنه او سلام مشورو ته دوام ورکړي او موږ یې هرکلی کوو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ معین صدیق صدیقی هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي له ناټو سره د نوي مشارکت تود هرکلی کوي. ناټو افغان ځواکونو ته د دوامدار ملاتړ ډاډ داسې مهال ورکوي چې د دغه سازمان او امریکا ټول عسکر له افغانستانه په وتو دي. پنټاګون ویلي د ولسمشر جو بایدن له اعلان وروسته له 20% د زیاتو سرتیرو وتل بشپړ شوي او زیاته اندازه تجهیزات هم له افغانستانه بهر شوي دي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د حضور په پای ته رسیدو یو نوی فصل پرانستل کیږي.
د ناټو راتلونکی ملاتړ به پر دې اصلي محورونو راڅرخي. لومړی موږ پلان لرو چې د سلام مشورو او وړتیاو د رامنځته کولو په برخو کې د افغانستان د امنیتي بنسټونو ملاتړ وکړو او همداراز د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته دوامدار مالی ملاتړ چمتو کړو. دوهم نیت لرو چې پر ځانګړو ځواکونو تمرکز وکړو او له افغانستانه بهر دوی ته پوځي روزنه ورکړو. او دریم دا چې موږ د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په ګډون د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د بودیجې د برابرولو د پلان جوړولو په حال کې یو.
افغانستان شاوخوا 3.5 لکه امنیتي او دفاعي سرتیري لري چې دا مهال ډیره برخه له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو او د سولې خبرو له اوږدېدو سره د جګړې لیکې هم د پخوا پرتله ډېرې تودې شوي. له همدې تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې طالبانو څلور ولسوالۍ لاندې کړې چې تازه یې د میدان وردګو، جلریز او د لغمان دولت آباد ولسوالۍ دي. تر دې وړاندې د میدان وردګو، نرخ او د بغلان برکه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. په روانه خبرونه کې وړاندې د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو، خو مخکې تر دې چې دغه چاپي خبرونه ته کتنه وکړو نړیوالو خبرونه ته به کتنه وکړو چې نړیوالو خبرونه په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په ارتباط کوم موضوعات څېړلي دي. دغه چاپي خبرونه ته کتنه
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې ولې ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د وتلو په برخه کې پر حق دی. په مطلب کې راغلی په جنوري میاشت کې چې کله د ښاغلي بایدن د ولسمشرۍ دوره پیلېده، هغه هڅه کوله چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د طرحه شویو پالیسیو مخه ونیسي، خو په عین حال کې هغو بهرنیو پالیسیو ته لاس ورنه وړ چې په اړه یې د لوړې کچې اجماع وه. نیویارک ټایمز د ولسمشر بایدن د لومړیو سلو کاري ورځو 240 فرمانونو ته اشاره کوي او لیکي ښاغلي بایدن د ټرمپ د اجنډا پر ضد میتودیکه مبارزه پیل کړه، خو لیکوال زیاتوي چې یوازې افغانستان له دې مستثنا و. ورځپاڼه وړاندې لیکي د کانګرس ډیموکراتانو او څو جمهوري پالو غړو ټینګار کاوه چې له افغانستانه د سرتیرو د وتلو بهیر باید سوکه شي، او د پنټاګون او استخباراتو ځینو چارواکو هم هڅه وکړه چې د بایدن د پلان مخه په دې هیله ونیسي چې هغه به له دې پرېکړې په شا شي. نیویارک ټایمز د بایدن د هغې وینا یادونه کوي چې وی ویل که څه هم دی له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ټرمپ له مهالویش سره موافق نه دی، خو ټینګار یې کاوه چې له دې پلان سره به پرمخ ولاړ شي. ټلګراف ورځپاڼې د کابل په دشت برچی سیمه کې د نجونو پر یوه ښوونځي په برید کې د درې ګونو خویندو دردونکې کیسه راخیستې ده. کیسه د دینجونو د مور مریم سفری په خبرو پیلېږي چې وایي د لومړي ځل لپاره په خپل رحم کې د خپلو دریو لوڼو د زړه درازا د کابل په یوه کلینیک کې احساس کړه. ورځپاڼه لیکي هغه مهال د دې مور تر ټولو لویه ویره دا وه چې که یې لوڼې روغې نه وي او که وړې وزېږي نو دا به څه کوي. خو ورځپاڼه لیکي چې د دې لوڼې له نورو هغو نجونو سره لویېدې چې درسونه یې ویل او هیله یې درلوده چې یوه ورځ به افغانستان ته خدمت وکړي. ټلګراف د مطلب په دوام لیکي چې دا درې ګونې خویندې به تل یو ځای وي او د هغوی د مور ویره ورو ورو په یوه ویاړ بدلېدله، خو ناڅاپه د مې په 15 دا نجونې له ښوونځي کور ته روانې وې چې د یو موټر بم په ګډون درې چاودنې وشوې. د چاودنې له 80 زیات کسان چې ډیری د دشت برچی د سید شهدا ښوونځي هزاره زده کوونکي نجونې وې ووژل. ټلګراف لیکي چې په دې چاودنه کې له دې درې ګونو خویندو څخه د یوې زړه د تل لپاره له درزا پاتې شو. دا نجلۍ د حبیبې او حکیمې دریمه خور ریحانه وه.
زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شي، او که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ هغه مرکې چې د ازادي راډیو له راډیو خپرې شي هغه هلته بیا هم اوریدلی شي، او کوم راپورونه چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي د هغوی متن زموږ په ویب پاڼه کې azadiradio.com کې لوستلی شي. مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته ورشو او په دې پروګرام کې ستاسو لپاره سندرې خپرې کړو، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو چې کوم موضوعات یې څېړلي دي.
هشت صبح ورځپاڼې د ولسوالیو د سقوط په تړاو سرلیکنه خپره کړې ده. د لیکوال په وینا چې طالبانو د می په میاشت کې د حملو دویمه څپه پیل کړې چې په اختر کې تر لنډ مهالې اوربند وروسته د لږ تر لږه درې ولسوالیو د مرکز کنټرول یې خپل کړی. وړاندې راغلی داسې ښکاري چې حکومت د طالبانو د حملو د دوهمې څپې د مخنیوي لپاره چمتووالی نه لري، او اکثره ولسوالۍ وروسته له هغې سقوط کوي چې دولت د جګړې پر مهال ځواکونو ته مرستې نه شي رسوی، او له څو ساعتونو مقاومت وروسته ولسوالۍ سقوط کوي. د لیکوال په وینا چې حکومت باید له سخت وضعیت سره د مبارزې لپاره چمتو وي ځکه د طالبانو پلان ممکن هر اونۍ بدل شي. لیکوال ټینګار کړی که چیرې حکومت د مذاکراتو په لټه کې دی نو د جګړې په ډګر کې هم خطرونه باید جدي ونیسي او په دقت سره د طالبانو پلانونه تعقیب کړي او مخه یې ونیسي، کنه نو طالبان د حکومت د سقوط په لټه کې دي او پرمختګ یې هم کړی. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا د لغمان دولت چا ولسوالۍ د سقوط په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي چې د لغمان دولت چا ولسوالۍ له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د لوالو طالبانو تر محاصرې لاندې وه او ورته اکمالات نه کېدل چې بالاخره سقوط وکړ. د لیکوال په وینا چې دغې ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د قومي مشرانو په منځګړیتوب په شاتګ کړی او وسلوالو طالبانو یا د ولسوالۍ نیولې ده. خو ورځپاڼې د ملي دفاع وزارت په حواله لیکلي چې په دولت شاه ولسوالۍ کې افغان ځواکونو لنډمهالې او تکتیکي شاتګ کړی، اوس مهال تازه دمې سرتېري سیمې ته رسېدلي او افغان ځواکونو د مقاومت په حال کې دي چې ډېر ژر به د وسلوالو مخالفینو بریدونه په شا وتنبوي. او هیواد دولتی ورسپانی بیا لیکلی چې افغان ځواکونو په هلمند کې د القاعده شبکې او قمندان وشلی او دوزنیز کمپ یې له منځه وړی. د لیکوال په وینا چې په اصل کې القاعده، طالبان، داعش، حقانی او نورې ترهګریزې ډلې د پاکستان د ګټو لپاره کار کوي او د پاکستان د پالیسۍ له مخې په افغانستان کې د سولې او ثبات مخه نیولې ده. ورسپانې لیکلي پاکستان په دروغو وعدې کوي چې ګنې د افغانستان د سولې په برخه کې مرسته کوي، خو په خبرې د نوموړي هیواد اصلي څېره دا ده چې